سمر اویا او چلند ور سره وشي د خپل د تحصول کیږي او مسولیت پذیر کیږي مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار تلاش کی او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنی چارې خې سنبال کی اما کدا سی وی چې نه کین کې کابین کې د پټای بشین کې دا ناسم چلند د دې سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره لګ دی حوصله نه کار واخلي او لګ دی په دې یو شکل دیغه و حسوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیر ونه کی
د یو شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وای ماشوم نو او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدا ده، خپل مې کور او غرونو ته همدا السلام علیکم دې اوس د وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته واړه واړه کارونه ورکوم. لاوله مې د فکر تاسو باید مالي استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د شنبه خپل وبری کی. زما په نظر مو که غواړو ګټو کو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو مو باید مصارف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیرې کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال دمنځ کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارنه وبستوي یا د کور مسترانه وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړی کیږي نو دینه پويږي سی ستول مدیریت کې. نو لاول باید فکر وکړي چې تو زده کړې کوي پانتون کوي واده کوي ته باید نور شخصي ژوند ولري، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ولې یو شمېر ځوانان د خپل کور د اقتصادي وضعیت په ښه کولو کې ونډه نه اخلي، هغوی چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه نه اخلي وروسته به یې ژوند څنګه وي، او ځوانان څه ډول د خپلې کورنۍ د اقتصاد په جوړولو او ښه کولو کې فعال رول درلودی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لار چې خپل کارونه مخته بودی. خب بعضی توانه است چې هغه د بی مسولیتی څخه دا کار کوي، همون شو تاسو چورتاوی چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللی، دوی فکر کوي چې نور خلک مشته مسؤل دي چې موږ مصارف وګالي، کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. داسې ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات است ما په فکر. داسې ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلن سوی دی، دوی ته د وړ کې توپ څخه خپل مسولیتونه ورته شول سیوی نه دی، دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې تلار صدا کارو که خپل په شو دریږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، امرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره ټولنې لپاره، دوی همیشه یو مسولیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي، ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي، کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو بیا څنګه. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانی د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
لدغه ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرنس ته، هلته د راتلونکي کارونو دپاره و. ویل په اوسني شرایطو کې تاسو ته ستاسو د وخت دپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو دپاره پیسې درکوي استخدامی مو. نو هر څومره چې ستا مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کیږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري، تا هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي. که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه ګذاري وکړه، تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي، څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي چې ته اوسې کول په ټولنه کې یو مفید انسان په توګه څرګند شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ خبرونه د پای شي بي دي. تر بیا ښه وخت ولرئ. حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
له کندهار، هلمند او غزنی وروسته بغلان له تیرو څو ورځو راهیسې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ګرم مرکز دی. هلته د یو شمېر افغان ځواکونو د تسلیمۍ، د طالبانو د درنې مرګ ژوبلې او آن د یوې ولسوالۍ د سقوط راپورونه ورکړل شوي دي. افغان کمانډویانو هم عملیات کړي او د خپلو لویو لاسته راوړنو څخه خبره کوي، خو داسې مهال چې له دې وړاندې د بغلان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې وي، ولې یې مخنیوی ونه شو؟ د بغلان خراب امنیتي وضعیت د افغانستان د شمال لپاره څومره او څه ډول د خطر زنګ دی؟ د دې ولایت لمرستیال والی ذبیح الله احساس سره نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. ښاغلی مرستیال والی، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
تاسو ته او ټول اوریدونکو سلام.
منئ چې جګړه د ښار تر څنډو در رسیدلی؟
نه، هیڅ باندې لري. یو ځل بیا هم دا تکرارو چې دښمن الحمدلله د بغلان کې هیڅ د دې وس نه لري چې هغه د داسې یوه جګړه وکړي یا د داسې د مخکې راشي د جګړو په لیکو کې چې هغوی دې د ښار څنډو ته ګواښي. په دغلو په څیر راپورته کیږي، بیرته ځپل کیږي او بیرته ورکیږي.
یوه پوښتنه همدغلته رامطرح کیږي چې څه ډول یو په یو ځل باندې څلور سوه طالبان یا له دې زیات طالبان راجمع کیږي له بیلابیلو ساحو نه او بیا راځي جګړه پایلی، ولې د مخنیوي هڅه نه کیږي؟
داسې نه ده چې دوی خو په بیلابیلو ځایونو کې هماغه مسله ده کوم چې د جنګ هغه چریکي اړخ دی، دوی په دغه توګه باندې داسې هم نه ده. په دوی باندې بار بار حملې هم ورباندې شوي دي، هم ورسره جوړ دی. خو مشکل دا دی موږ سره د ولس هم دی، موږ سره د خپلو خلکو هم دی. دوی په داسې ځایونو کې پټ شي، دوی د ولس تر شا پټ شي، موږ مجبور یو چې د خپل ولس ساتنه وکړو. له همدغو وخت نه وخت له زموږ د دغې کمزورۍ نه چې موږ باید ولس وساتو، ولس ته مرګ ژوبله وانه وړي، دوی تستو استفاده وکړو.
تازه د افغانستان د دفاع وزارت او د افغانستان د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه بغلان ته رسیدلي. د عملیاتو بهیر پیل شوی؟
د عملیاتو بهیر پیل شوی وګڼئ. دغه آواز دی چې تاسو اورئ، دغه تبلیغات چې تاسو اورئ چې د دښمن لخوا نه کیږي، زه یعنې دم ګړی د بغلان حالت په مکمله توګه تر کنټرول لاندې دی. په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې زموږ په بېلابېلو ولسوالیو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هغه په دفاعي بریدونو کې چې طالبانو په بېلابېلو لارو کې په نارین ولسوالۍ کې، په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې، په دانۍ غوري ولسوالۍ کې دوی د حملاتو کوشش کړی دی، ټول په شا تمبول شوي دي او لسلو څخه ډېرو مخالفینو ته برتوب لاوړي.
هلته د یو شمېر سرتیرو د تسلیمۍ موضوع هم را مطرح کیږي. ویل کیږي چې نږدې دوه سوه سرتیري دي، په همدومره شمېر حقیقت لري؟
دا امکان نه لري. جنگ دی، په جنگ کې ځینې مسایل راځي، ځینې اړخونه راځي. کله به ته د موقعیت جنگي موقعیت ته به تغیر ورکوې، کله به سنګر ته تغیر ورکوې. خو دا په دې معنی نه دي، تاسو فکر وکړئ که خدای مقدس دی وینو لسلو تخدیر و مخالفینو تبا تنگا مرکتو باو
یعنی حقیقت نلری
حقیقت نلری
سیده احساس سیب داس مال جوڑان دی هم کستاسی پیاد وی ماو تا خبری کردی وی او حال تمو د بغلان د امنیتی وضعیت په اړه د ګواښونو بحث مطرح کړی و. عملا ویل کیږي چې بورکا ولسوالۍ سقوط ده. جګړه په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې سخته روانه ده. نهرین کې همداسې. ولې وړاندې دغه ډول ګواښونو مخنیوی ونه شو؟
دا په دې معنی نه د بورکې سقوط دغه چې تاسو د سقوط کلمه یادوئ دې سره د دې درک کوم. هلته هم زه همدغه شی وایم چې جنګ نظامي خلک به په دې باندې ډېر پوهېږي. جنگ تکتیکونه لري. جنگ ځینې وخت کې د موقعیت تغییر ته اړتیا وي چې ته دښمن تماسې ورکړې په ټولو مسایلو کې په ټولو اړخونو کې په دغه ډول حالت کې وړاندې تګ دی. دا په دې معنی نه ده خدای مکه چې موږ خلک یوازې د خلکو تر تنګ ولاړ یو یو ځل بیا دا ډاډ دی هم پر لویو لارو باندې انشاءالله ډېر زر به ډېر ښه عملیات د شروع شي او ډېر غاښ ماتونکی دغه ملګرو به چې پاته تللو تاسو کې ور وخت ده دا په تو برابر وی او ولست پوره اطمینان دی چې د بغلان حالت په پوره توګه تر کنټرول ده.
والی صاحب یو بحث دلته بل مطرح کیږي په هر ولایت کې کافی امنیتي او دفاعي ځواک شته تر کله به ولایتي ادارې او یا هم هلته امنیتي بخشونه دې ته پته موسي چې له مرکز نه ورته مرستندوی قوت ورورسیږي ولې ته یو محدود شمیر مخالفینو پر وړاندې د حکومت دوی نشي کولی بریالي شي؟
پوری تاسو پوهیږئ د افغانستان حالت څه ډول دی. یعنی موږ ځواکونه لرو په هر ولایت کې ځواکونه شته دي خو دغه ځواکونه خو یوازې په جګړه کې نه دي. دغه ځواکونه خو تاسو پوهیږئ چې په ډېرو نورو ملکي مسایلو کې هم ښکیل دي. دوی په جنایي برخه کې هم مسؤلیت لري. نو دا خو دا نه ده چې ته خو ټول سرتېري د جنګ لیکې ته هم نشي ورتېږلی. نو په دغسې حالات کې د دې ته اړتیا وي په ټولو ولایتونو کې او دا یو معمول دی. زه فکر کوم چې په ټولو هېوادونو کې به هم
د بغلان د سقوط ګواښ شته؟
هېڅ ډول ګواښ نشته. هېڅ ډول یو فیصد ته چې د دغې خبرې یادول نه دي پکار. زه ولس ته د بغلان ټولو درنو او شریفو خلکو ته د دې ډاډ ورکوم چې هېڅ ډول ګواښ نشته او د دې اطمینان ورته ورکوم چې دښمن به ډېره سخته ماته.
دغه ډاډ چې تاسې دومره مطمئن کړي څه دی؟
دغه ډاډ زموږ افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي. زموږ په خپل ځان باندې برساینه ده. زموږ هغه قوت دی چې موږ یې د خپلو افغان ځواکونو په مټو کې ګورو. د دوی په هغه فکري او هغه روحي ډاډ کې ګورو چې دوی د خپل دې ته مجهز دي او دوی په روحي توګه د تجهیز له لارې د هوایي ځواک له لارې د قمندې له لارې د هماهنګۍ له لارې دغه څوک ډاډ دی او بل الحمدلله د خدای نفرت دی. د خلکو ملاتړ دی. ولس را سره ولاړ دی. همدغه ولس په دې ټولو لیکو کې له موږ سره مرسته کوي. موږ سره تنګ په تنګ ولاړ دی. موږ ته ډاډ راکوي.
یوه ویډیو چې پرون د مرکزي بغلان ولسوالۍ د جګړې څخه خبره شولته په ملکی برخه کې ځینې کسان دي چې د افغان ځواکونو سره په خوا کې ولاړ دي او حتی د هوان مرمۍ دوی فایر کوي. دا هماهنګي ده د ملکی خلکو سره یو ځای او کنه امنیتي ځواکونه په ساده جامو کې د جګړې ډګر ته تللي؟
نه داسې نه ده. موږ د ملي امنیت په چوکاټونو کې تاسو به معلومات لرئ د مخدوزي په نوم باندې ځینې عام خلک دي دا ځای په ځای شوي دي. دا بالکل داسې فکر وکړئ چې ځینې شته دا خیزش چې ورته وایي دغه دا مسایل چې دي دوی په چوکاټ کې دي. دوی د پخوا په چیر باندې نه دي. دوی تر قمندې لاندې او عملا او د دې تر څنګ ځای نا ځای کله چې د جګړې حالت وي ولس چې د خپلو خلکو سره په هره توګه چې له خپلو ځواکونو سره مرسته کولی شي کوي. خو دا هرته د یوې منظمې قمندې د افغان نظام د افغان ځواکونو تر مکمل کنټرول لاندې وړاندې دي او دښمن د دې ځای نور نه لري چې دوی دې وړاندې راتګ وکړای شي. هو دغه ټول حملات چې تاسو یادونه وکړه دا چریکي بڼه لري او د چریکي بڼې هغه همدا دی چې د غلو غوندې حرکت دی او غلا فار دی.
اوس که بورکی سقوط نه دی کړی جګړه د ښار تر مرکزي سیمو نه ده رسېدلې او عملا په مرکزي بغلان کې د سرتېرو شمېر د هغو په پرتله چې تسلیم شوي کم دی ولې جګړه تبلیغاتي جګړه پر تاسې دومره بریالۍ ده چې نه شي کولی خپل غږ د هغه څه پر وړاندې تاسې پورته کوي چې معلومات ناسم دي؟
زه یعنی دا اوس چې زه ورته سره غږېږو همدغه ټول معلومات دي چې موږ یې د رسنیو له لارې ورکوو. تاسو یې خپله یو ښه مثال یاست. دا په دې معنی نه ده چې موږ غلي یو یا موږ دغه معلومات نه شریکوو. تاسو به لس دقیقې هم نه کېږي چې له ما سره تماس نیولی دی، ما در ته وویلی دي او زه د خلکو پر وړاندې تاسو ته د بغلان د ټولو د ټول د تیرو اته څلوېښت ساعتونو ټول حالات تاسو شي.
د سوار لسو ولسوالۍ له ډلې ګواښ په هماغه څلور ولسوالۍ پورې محدود دی. کنه که تر مرکزي بغلانه جګړه را رسېږو خو هم الان دا دی چې شاید ګواښ له لسو هم په پورته ولسوالیو کې دا ځل موجود دی.
نه، په دې معنا نه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په اړه باندې په تېر ځل هم چې موږ تاسو سره غږېدلي وو دا مو یادونه کړې وه چې یو زموږ له یو له ناامنو ولسوالیو څخه ده، او دا په دې معنا نه ده چې دغه ګواښ دې په نورو ولسوالیو کې هم په همدې کړي. هغه ولسوالۍ موږ یادې کړې وې، تانۍ غوري مې یاده کړې وه، نهرین مې یاد کړی و، مرکزي بغلان مې یاد کړی و. یعنې دا معنا چې موږ خپل هغه ورته درلوده، یعنې هغه وړاندېوینه ورته درلودل او خپل تیاری ورته درلوده.
احساس صاحب، په داسې حال کې چې کندهار، هلمند، غزنی، بغلان، فراه او همدارول یو شمېر نور ولایتونه له همدغه وضعیت سره مخامخ دي چې بغلان کې عملاً جګړه روانه ده او له مرکز ورته مرستندوی ځواکونه رسیږي، مکلفیت هلته د سیمه ییزو حکومتونو څه شی تمامېدای شي؟ پر مرکز تکیه کمه او هر یو ولایتي اداره د خپلې سیمې څخه د ساتنې دنده مخته یوسي.
دا خو نظام دی، سیستم دی. یو به په دې سره ووایو چې ولې دغه حالت تر دې کچې رسیږي، دغه پخپله د دې معنا لري چې دښمن څومره کمزوری دی او څه ډول له حالاتو څخه همدغه چې یو تصویر وړاندې کړی شي. بس زه تاسو ته همدا خبره کوم، آیا که دښمن کې ځواک وای، دښمن زور درلودلی، هغوی زموږ د افغان ملي او دفاعي ځواکونو تر تاثیر لاندې نه وای، څنګه کېدلی شي چې دوی یو ځای ته راځي، دوی تبلیغات هم کوي، دوی دندورې هم کوي او سبا چې کله رسنیو کې معلومات راوځي په سلګونو له دې نه ډېر ورته مرګجوب لاوښتي وي او په هغه سیمه کې د دوی ترک هم نه وي، هېڅ شی نه وي. دا په ټوله کې زه دا وایم چې دا هم د افغان حکومت او هم د ولس لپاره د امتحان او درېدو وخت دی، او همدغه ده چې موږ نړیوالو ته ښودلی شو، موږ دښمن ته ښیو، عملاً ورته ښیو چې تاسو د دې ځواک نه لرئ چې نور دغه خاورې ته په هغه سترګه وګورئ کوم چې تاسو وایئ چې دا خلک کمزوري دي او موږ یې تسخیر کولی شو.
د هغو خلکو دپاره چې د جګړې له کبله بې ځایه کېدونکي دي یا بې ځایه کېږي څه تدابیر شته؟
لومړی خو دا باید ووایم چې جګړه خو خپل تاثیرات لري، خپل تاثیر لري. دغه تاثیر له دغه ځای نه پیل دی چې کله د یو مرمۍ ډز اورېدل کېږي، دا د انسان په اروا باندې خپل تاثیر لري. دا سره منو، خو دا همدا دی او دا ډاډ سل فیصده دی. هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په بغلان کې دي په رسمي توګه دغه کار کوي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې دا ورسره له مزار شریف څخه د کمانډو را رسېدل او ورسره د هېواد د پلازمېنې څخه د سفریه کې تېر را رسېدل، دا په دې معنا ده چې پوره هماهنګي موجوده ده او پوره تصمیم موجود دی، پوره ډاډ موجود دی. انشاءالله په نږدې څو ساعتونو او څو لږ وخت کې به تاسو دغه ډاډ په عملي توګه هم ولس باندې پورې تاسو.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، ډېره زیاته مننه.
ابئی دادا خبری مال بے سنا سنا پمل مل 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 تڑلی بنا ریدچی افکی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا مینا دہال ویلو ویلو سے ملشتا دگیلو ڈک ڈک سڑگے بطور تو ارمان بہلا ہلا سما در ٹکٹ میں واخلی واخلی تو رو خاورو خاورو لمی اڑتا پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا د خبر په خزو میں وڑے دلی وی پکٹ دا جنازی میں جڑی دلی وی کنا دا قبر په خزو می وړې دلې کنا سکی تیرے دا داؤ آئے جانا